بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت کو متاثر کرنے والے حالات اور عوامل میں عالمی سطح پر اضافہ. بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے 10 اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے. اگرچہ ذہنی صحت سب کے لیے بہت اہم ہے لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ جس گروپ کی ذہنی صحت سے متعلق سب سے زیادہ تشویش ہے وہ بچے اور نوجوان ہیں. امریکہ میں 2016 میں اس گروپ کے صرف 10% افراد میں ذہنی امراض کی تشخیص ہوئی تھی لیکن بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق اب یہ شرح بڑھ کر 20% ہو چکی ہے اور یہ صحت عامہ کا ایک بحران ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بھی ہے. امریکی سرجن جنرل نے حال ہی میں بچوں اور نوعمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر وارننگ جاری کرتے ہوئے اس پر اسی طرح کا وارننگ لیبل لگانے کی تجویز دی ہے جیسا تمباکو کی مصنوعات پر لگایا جاتا ہے. بچوں کی ذہنی صحت کو کون سے عوامل متاثر کر رہے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور والدین اور معاشرہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آج ویو 360 میں ہم اسی پر بات کریں گے. ویوائے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. لاہور کے رہائشی سرفراز احمد کے 15 سالہ بیٹے ایان سرفراز کو پیدائشی طور پر ADHD یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو نما ان کے ہم عمر بچوں کی نسبت قدرے کم ہے. لیکن دوسری طرف ایان میں قدرتی طور پر کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو کہ عام بچوں میں نہیں پائی جاتی. یہ خوبیاں کیا ہیں اور ایان کے والدین کو اپنے بیٹے کی ذہنی حالت کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نوید نسیم کی رپورٹ.
بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو اس وقت یہ سمجھنا. دنیا جیسے اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہو گئی ہے اور یہی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، یہ ہمارے بھی ساتھ کیوں ہوا. اور روئی بھی تھی کیونکہ اپنے بچے کے ساتھ بہت پیار تھا، بہت اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ. اور یہ میں کیا کروں، ایسا کیا کر دیں ہم کہ یہ بس یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے.
یہ ہیں 14 سالہ ایان سرفراز کی والدہ جن کے بیٹے کو پیدائشی طور پر اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے ایان کی ذہنی نشو نما اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت قدرے کم ہے.
ایان جب 8 منتھس کا تھا آئی تھنک وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا، دین آئی ریئلائز کچھ ہے اور اس کو ہم لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس. چائلڈ اسپیشلسٹ تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت تک ہمیں یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی اسپیشلی لائک یہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز ٹائپ کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
ایان کو اپنے 4 سال کی ایج میں پھر اسکولنگ کے لیے جب اس کو مطلب اس کو ایڈمٹ کرایا اسکول میں تو یہ زیادہ وہاں پہ اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، مطلب اس کے لیے پھر ہمیں ان کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا. ٹیچر کا رویہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے روٹین کے ریگولر بچے ہیں، نارمل بچے ہیں، یہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تھوڑا سا انہیں چھیڑتے ہیں یا انہیں بلاتے ہیں اپنی توجہ تو ہماری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے.
ہی واز 7 ایئرز اولڈ، فزیکلی تو اس کی یہ ایج تھی لیکن ذہنی طور پہ یہ کافی بچہ تھا. تو اس کو لائک کنڈر گارٹن میں ہی ہم لوگوں نے کروایا تھا. ان کی ایک پرنسپل تھیں، بلکہ وہ کلیم یہ کر رہی تھیں کہ جی میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے اور میں ایسے بچوں کو ٹریٹ کر سکتی ہوں. لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں ایک دن کال کیا، ہارش ورڈز بولے تھے اس کے بارے میں اور مجھے اتنا دکھ ہوا تھا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے ایسے کہا ہے.
نومبر 2020 میں کس دن فرائیڈے آئے؟
نومبر 2020 میں کس دن؟
جی جی
فرائیڈے آئے.
بالکل. جہاں پہ ایان میں کچھ تھوڑی سی کمی ہے وہاں پہ اس پہ کچھ چند کوالٹیز بھی ہیں باقی بچوں کی نسبت، کیونکہ یہ بہت اچھے کلنڈر جینیس بھی ہیں، کلنڈر ایکسپرٹ بھی ہیں. یا آپ کو پچھلے کچھ سالوں کے جو آپ اس سے دن پوچھیں یہ ڈیٹ بتا دیں گے، ڈیٹ پوچھیں تو یہ دن بتا دیں گے. مینٹل میتھس جو ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے اس میں ایکسپرٹ ہیں یہ.
91 + 75 + 82 98.
ایان کو بس پیار ہی پیار بہت ملا ہے. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ ہم نے شاید اس کو آن کیا تھا. جب پیرنٹس آن کر لیتے ہیں، میں ہر ایک کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ خود سب سے پہلے تو آپ نے آن کرنا ہے اپنے بچے کو. جب پیرنٹس آن کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا رویہ اتنا کوئی برا رہ جاتا ہے. میں نے بات سنی ہے, میں نے قصے سنے ہیں, اور ہم لوگ اس کو ہر جگہ, ہم لوگوں نے اسے چھپایا نہیں. ایک تو یہ کہ ہماری سوشلائزیشن, ایک یہ افیکٹ ضرور ہوا تھا, سوشلائزیشن ہماری کافی کم ہو گئی تھی.
ایان کی والدہ کا ماننا ہے کہ اگر سرکاری اسکولوں میں کچھ مخصوص ٹیچرز ایان جیسے طلباء کو انفرادی طور پر ٹریٹ کریں اور پھر بعد میں باقی بچوں کے ساتھ انہیں پڑھائیں تو ایسے بچوں کی نشو نما میں مدد مل سکتی ہے. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی کے لیے ملک میں 500 سے بھی کم ماہرین نفسیات ہیں, یعنی تقریباً ہر 500,000 افراد کی صرف ایک سائیکیٹرسٹ تک رسائی ہے. برطانوی میڈیکل جریدے دا لینسٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین نفسیات کی اس شدید قلت کی وجہ سے پاکستان میں عام ذہنی بیماریوں میں مبتلا 90% سے زیادہ افراد کا علاج ہی نہیں ہو پاتا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں ذہنی امراض سے متعلق شعور بڑھا تو ہے, لیکن ان بیماریوں کے بارے میں منفی رویوں میں کوئی کمی نہیں آئی. امریکن نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے صرف 4 بڑے اسپتال اور عام اسپتالوں میں 654 یونٹس کام کر رہے ہیں, یعنی ہر 1,00,000 افراد کے لیے صرف 2 بستر دستیاب ہیں. ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا صرف 1% پاکستانی بچوں کے لیے علاج کی سہولتیں موجود ہیں. امریکہ میں صحت سے متعلق تحقیقی ادارے دا نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں مردوں کی نسبت زیادہ خواتین ذہنی امراض میں مبتلا ہیں, جس کی اہم وجوہات میں غربت, ناخواندگی اور گھریلو تشدد شامل ہے, لیکن سماجی اور ثقافتی وجوہات کی وجہ سے ان پر بات نہیں کی جاتی. پاکستان میں ذہنی صحت اور نفسیاتی بیماریوں سے متعلق آگاہی کا فقدان, چاہے بڑے ہوں یا بچے, اکثر مریضوں کے علاج کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور بہتر میڈیکل سہولیات کی کمی بھی ذہنی بیماریوں کی شدت میں اضافے کی وجہ بن جاتی ہے. سترہ ڈار کی رپورٹ.
کچھ ٹائم تو پریشان رہے کہ ہو سکتا ہے کہ روحانی معاملات, اکثر لوگ چونکہ ظاہر ہے جب یہ آوازیں آتی ہیں اور شک ہوتا ہے اور اپنے ہی گھر والوں پر شک, ہم کوئی کھانا دے رہے ہیں تو اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے میں کوئی چیز ہم نے ملائی ہوئی ہے اور یہ میرے دشمن ہیں. امی کو سمجھ رہے ہیں, اپنی والدہ کو بھی سمجھ رہے تھے کہ نا یہ میری دشمن ہیں, مجھے مارنا چاہتی ہیں. سب سے پہلے یہ بیماری یہاں سے شروع ہوئی تھی.
کراچی کے علاقے کورنگی کے رہائشی 30 سالہ محمد عارف گزشتہ 12 برس سے اسکیٹزوفرینیا کے مریض ہیں. ان کی بڑی بہن ارم انہیں باقاعدگی سے سرکاری اسپتال لے کر آتی ہیں تاکہ ان کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. جناح اسپتال کراچی میں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے معالجین اور ادویات کی مفت سہولت کی وجہ سے یہاں مریضوں کا رش ہے.
کیونکہ پیشنٹ خود لڑکا ہے کمانے والا, اگر صحیح ہوتا تو یہی جاب کرتے, لیکن ظاہر ہے ان کا خود برڈن امی کے اوپر, اور والد ہے نہیں ہمارے, اور یہ چھوٹے ہیں, ہم بہنیں بڑی, تو ظاہر ہے فائنینشلی ہم لوگوں کے نہیں تھے اتنے وسائل کہ ہم ان کا علاج کہیں پرائیویٹ کروا سکتے.
نفسیاتی مسائل پر بات کرنا جہاں آج بھی مشکل ہے, وہیں اس کے علاج تک رسائی میں ان بڑی رکاوٹ, بہتر سہولیات اور معالجین کی کمی بھی ہے. بیشتر مریض اور اس کے اہل خانہ آگہی نہ ہونے کے سبب مختلف تجربات کے بعد ہی اسپتال پہنچتے ہیں, تب تک مرض کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے.
18 سالہ علی حسین اپنی بیماری کی شدت کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کا مرض اب ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ایک آزمائش بن چکا ہے.
3 دن قاری صاحب 2-2 گھنٹے فی سبیل اللہ آگے علم تعلیم کو پڑھتے رہے کلام پاک اللہ, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ہوتا تو میں نے بڑے بڑے جن قابو کر لی. انہوں نے بولا کہ اب اس کو ایڈمٹ کرا رہے, یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں, گھر میں کبھی میری بہو کو مار رہا ہے. اس نے ماں لے کے آئی, ماں کو دھکا دیا تھا, گر گیا نیچے, وہ گر گئی روڈ پہ, ڈاک کے کاسو فرق ہے, بہت بہتری آ گئی ہے.
جنہ اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر چنی لال کا کہنا ہے کہ لوگ ہر بیماری کا علاج کروا لیتے ہیں, لیکن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے.
انگزائٹی, ڈپریشن یا فوبیا, یہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر کی طرف ہے, جس میں اسکیزوفرینیا بھی سائیکوٹک ڈس آرڈر. سائیکوٹک ڈس آرڈر ہم ان ڈس آرڈرس کو کہتے ہیں جس میں ایک بندے کو انسائٹ نہیں ہوتی اپنی النس کے بارے میں. عموماً وہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے ساتھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, FCPS, MCPS یا جن کی پوسٹ گریجویشن کی ڈگریز ہیں, وہ تقریباً 500-600 ہیں. और जो लेकिन बल्क ऑफ पेशेंट ये पूरी पॉपुलेशन है, तो लेकिन लोग जो है वो रिलक्टेंट हैं साइकेट्रिस्ट को दिखाने से, साइकोलॉजिस्ट को मिलने से, क्योंकि लोगों के जहन में होता है कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमें लेबल कर दिया जाएगा कि भाई हमें कोई ज़हनी मसला है या हम साइको हैं।
मुआलजीन के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होने वाले इब्तदाई अलामात के साथ आने वाले 30% मरीज इलाज और अद्वियात के बाकायदा इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद आरिफ की तरह कुछ मरीजों की सेहतयाबी का सफर तवील है।
मैं बस ये चाहती हूँ कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए दोबारा से, ये वही नॉर्मल जिंदगी गुजारे जैसे मेरे और भाई हैं। माशाल्लाह मेरे चार भाई हैं, चार में से ये एक पेशेंट है।
सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
सदर बाइडन ने चंद माह पहले बच्चों और नौजवानों की ज़हनी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तरतीब दी, क्योंकि सोशल मीडिया और सेलफोन्स के इस्तेमाल से ज़हनी सेहत पर पड़ने वाले असरात पर अमरीकियों की तश्वीश बढ़ रही है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक 72% अमरीकी हाई स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तालीमी सरगर्मियों से तलबा का ध्यान हटाता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमरीका के 20 सबसे बड़े स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में 7 मोबाइल फोन पर इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं और 7 की तरफ से क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। अमरीका में एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट किसी एक इलाके के तमाम स्कूल्स पर मुश्तमिल निज़ाम को कहा जाता है। 2 साल पहले होने वाली न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक क्लासरूम्स में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करने वाले तलबा का तालीमी सरगर्मियों पर ध्यान ज़्यादा रहता है, जबकि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले तलबा इज़्तिराब का शिकार रहते हैं जिससे उनकी तालीमी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। बच्चों की ज़हनी सेहत पर तहकीक करने वाले एक इदारे कॉमन सेंस मीडिया के मुताबिक 11 से 17 साल की उम्र के 97% तलबा स्कूल के औकात में अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक है, जिस पर सदर बाइडन इस साल अप्रैल में पाबंदी का बिल मंजूर कर चुके हैं, जिसके बाद 30 से ज़्यादा रियासतों ने सरकारी नेटवर्क्स और डिवाइसेस पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, जबकि 3 अमरीकी रियासतों ओक्लाहोमा, टेक्सस और फ्लोरिडा के स्कूलों में टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई है। यूक्रेन में मुसलसल दूसरे साल ऐसे नौजवानों के लिए खसूसी समर कैंप लगाए गए जिन्होंने जंग के दौरान तकलीफदेह वाकयात का मुशाहिदा किया है या वो किसी तरह के नाखुशगवार तजुर्बे से गुजरे हैं। यूक्रेन के माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि सदमे पर तवज्जो देने की बजाय वो इन बच्चों को दोस्त बनाने और अंदरूनी तौर पर अपने आप को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऐसे ही एक कैंप का दौरा किया।
मिखाइलो द्रेवाल की उम्र 11 साल थी जब उन्होंने अपनी वालिदा और छोटी बहन कैटरीना के साथ यूक्रेन के शहर खेरसन में जंग को करीब से देखा। रूस के हमले के पहले दिन इस खानदान ने अपने पालतू तोते और हैमस्टर को साथ लेकर मिखाइलो की दादी के घर पनाह ली। उन्होंने पहली बार रूसी फौजी गाड़ियां देखी थीं।
टैंकों पर बड़े हरूफ में जेड लिखा था। भक्तेबंद गाड़ियों के अंदर रूसी फौजी सवार थे। उस वक्त हम नहीं जानते थे कि अपनी फौज की शनाख्त कैसे करें। हम समझे कि वो यूक्रेन के फौजी थे जो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। हमने यहाँ तक सोचा कि हर्फ जेड का मतलब ज़ेलेंस्की था। मेरी वालदा ने ऐसा सोचा, इसलिए हम उन्हें देखकर हाथ हिलाते। मेरा ख्याल है हमारी नासमझी ने हमें बचा लिया।
एक यूक्रेनी फलाही तंजीम दोब्रोदिये क्लब के मुताबिक 13 से 19 साल की उम्र के 73% यूक्रेनी बाशिंदों के लिए सबसे बड़ी तशवीश जंग है। मजीद 38% नौजवानों का कहना है कि जंग के दौरान दोस्त बनाना ज्यादा मुश्किल हो गया है। लिहाजा किड्स ऑफ यूक्रेन चैरिटी फाउंडेशन के जरिए शुरू किए गए स्वीटे नामी एक प्रोजेक्ट ने लगातार दूसरे साल जंग के सदमे और तकलीफदेह हालात से गुजरने वाले 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए यूक्रेन के कार्पेटियन पहाड़ी सिलसिले में समर कैंप का एहतमाम किया। जैसे कि 13 साल इरीना कुलिक, जो अपने वालिद की फौज में खिदमत अंजाम देने के बारे में फिक्रमंद है।
पहले मेरे वालिद हफ्ते में एक बार आते थे, फिर ऐसा 2 हफ्तों में एक बार होने लगा, फिर वो 2 से 3 महीनों तक ना आ पाते। वो सुबह 6 बजे उठते हैं और मुझे पैगाम भेजते हैं, सुबह बखैर मेरी जान, आपका दिन अच्छा गुजरे, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो हर सुबह मुझे मैसेज भेजते हैं, मैं हर सुबह हमेशा उनका पैगाम देखने के लिए सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती हूँ।
इन कैंपों में नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा और ज़हनी बहाली पर तवज्जो दी जाती है। माहिरीन नफ्सियात ने इस 8 रोज़ा प्रोग्राम की तश्कील में मदद दी है।
بالغوں کے ساتھ ماہر نفسیات ان کے صدمے کو براہ راست حل کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ کام کرتے وقت ان کے پاس جو بھی وسائل ہوتے ہیں ہم اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور صدمے کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہم ان کی خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں, ہم انہیں اظہار کا موقع دیتے ہیں, ہم انہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے موجود ہیں.
والدین کی جانب سے بنیادی رائے ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہاں ان کے بچوں کو دوست مل رہے ہیں, وہ صرف اپنے ساتھ ہی تلاش کر رہے ہیں.
ہر کارپیتین کیمپ کا اختتام واترا نامی روایتی بڑے الاؤ پر کیا جاتا ہے. اب جبکہ موسم گرما ختم ہو چکا ہے, نوجوان بچے اسکول کے علاوہ اس حقیقت کی جانب لوٹ رہے ہیں کہ انہیں جنگ زدہ ملک میں واپس جانا ہے. یوکرین کی وزارت تعلیم کے مطابق ملک میں ہر سات میں سے ایک اسکول کو روسی گولہ باری سے نقصان پہنچا ہے. امیلین اوشودلک کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
مشرق وسطی سوڈان اور یوکرین میں جنگ جاری ہے, اس کے بھی بچوں کی ذہنی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا یا معاشرتی رویے اور بہت سی عوامل یا بہت سی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. بچوں کی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ایسی علامات ہیں جن پر والدین کو نظر رکھنی چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں چائلڈ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر صادق نوید سے جو کنیکٹیکٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صادق, بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ کچھ سالوں میں کتنا گمبھیر ہوا ہے بچوں اور نوعمروں کی ذہنی صحت کا مسئلہ, اس پر تشویش کیوں بڑھ رہی ہے؟
جی, تھینک یو فرسٹ آف آل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اس کے اندر ایک تو یہ کہ اویئرنیس جو ہے مینٹل ہیلتھ ایلنسز کی وہ انکریز ہو رہی ہے, تو ہماری جو آگاہی ہے نفسیاتی امراض بچوں میں ان کی پرابلمس زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ابھی فار ایگزامپل اگر میں پاکستان کی ایگزامپل دوں تو پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ریسنٹ اسٹڈیز نہیں تھی ڈپریشن کے اوپر یا انگزائٹی کے اوپر, لیکن کچھ ابھی ریسنٹلی اسٹڈیز آئی ہیں جہاں پر ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ بچوں کے اندر ڈپریشن کی شرح کسی بھی دوسرے ریجن سے زیادہ ہے. تو ایک تو اویئرنیس انکریز ہو رہی ہے, دوسری بہت سی وجوہات ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, سوشل میڈیا جو ڈیزاسٹرس ہیں, وار آن ٹیرر ہے, پاورٹی ہے, ڈفرینٹ رسک فیکٹرس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں ذہنی امراض کی شرح بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ایک یہ کہ ہم زیادہ اویئر بھی ہو رہے ہیں, ہم زیادہ اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اس کی شرح وہ انکریز ہو رہی ہے.
تو کیا وجوہات ہیں جو آپ کو عموماً دیکھنے کو ملتی ہیں, آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے؟
جی, اس میں ہم جب ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے اندر جو کازز ہیں مینٹل ہیلتھ ایلنسز کی, ان کو ہم دیکھتے ہیں بایو سائیکو سوشل فیکٹرز کے لنس سے. بایولوجیکل کے اندر میں آپ کو صرف کچھ ایگزامپلس دوں گا. بایولوجیکل کے اندر اگر ماں باپ کے اندر فیملی ہسٹری ہے نفسیاتی امراض کی, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کے اندر اگر کوئی ایسی میڈیکل ایلنسز ہیں جو کرونک ہیں, فار ایگزامپل آپ ڈائبٹیز کی ایگزامپل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی جینیٹک چینجز ہو سکتی ہیں. آپ نے ڈاکیومنٹری دکھائی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی یا ADHD کی, وہ بھی انکریز کر سکتی ہے رسک ڈپریشن اور انگزائٹی کا. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. سوشل سیلف اسٹیم کے ایشوز, بولنگ اسکولوں میں انکریز ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا ایک ریزنس ہو سکتی ہے. پاورٹی, گھروں کے اندر ہم بچوں کو کس طرح ریز کرتے ہیں, جو جس کو ہم کیوٹک پیرنٹنگ اسٹائل کہتے ہیں, دیٹ کین آلسو انکریز دا رسک آف مینٹل ایلنسز.
تو آپ کا کیا اندازہ ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, کتنے بچے یا نوجوان آپ کے پاس ایسے آتے ہیں جن کی ذہنی صحت زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے؟
دیکھیں, جو اگر میں ڈیٹا کی وجہ کی بیس پہ بات کروں تو رفلی جو 5% بچے ہیں وہ ڈائگنوز ہیں انٹرنیٹ اڈکشن کے ساتھ, اور یہ زیادہ سے زیادہ جیسے ہم اس سے یوز ٹو ہو رہے ہیں اس کا پرابلمس انکریز ہو رہی ہے. تو ہم بھی اسی حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک کازیٹیو فیکٹر بھی ہے, اور دوسرا بعض دفعہ فار ایگزامپل بچے ڈپریشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے اندر آٹزم ہوتی ہے, تو وہ سوشل ریلیشن شپس اس طرح سے میک نہیں کر سکتے, تو وہ پھر انٹرنیٹ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں. تو ایک کازیٹیو فیکٹرز بھی ہے, اور دوسرا اگر بچوں کے اندر پہلے سے نفسیاتی امراض ہیں تو وہ پھر انٹرنیٹ پہ بھی ریلائی کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کی جو پریولنس ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, بچوں کے اندر اسکرین ٹائم انکریز ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کی طرف ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے اگر جو علامات کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ یا اسکرین ٹائم لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور ایشوز ہیں جن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے.
جی بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آٹزم ہے, اس میں آپ کو فرینڈ شپس ان پرسن بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں. لیکن بعض بچے فار ایگزامپل وہ گیمنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو چونکہ آپ کا وقت زیادہ نارمل چیزوں کی طرف نہیں گزرتا, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں گزرتا, تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. سو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا اڈکشن ڈپریشن کاز بھی کر سکتی ہے, اور بعض دفعہ بچے اس کو
سمپٹم بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو اور کون سی علامات ایسی ہیں ڈاکٹر صادق جو جن پر والدین نظر رکھیں اور فوری طور پہ توجہ دیں یا ماہرین کے پاس لے کے جائیں, ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں ان کو؟
بالکل, سب سے جو امپورٹنٹ سمٹم ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر بچہ موت کے بارے میں بات کرنا شروع کرے کہ وہ اس کو موت کے بارے میں مرنے کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں, یا وہ مرنا چاہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا, تو یہ بہت سیریس سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ پیرنٹس کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے, اور اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہیلپ سیک کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہم جنرلی بچوں کے اندر جو علامات دیکھتے ہیں, ایک تو اگر وہ اسکول کے اندر ہیں تو ان کی جو اسکول کے اندر پرفارمنس ہے وہ ایسا ایسا کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر بچہ فار ایگزامپل پچھلے اسکول ایئر کے اندر سارے اس کے اے گریڈ تھے اور اس کے گریڈز آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا ایک سائن ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. سو ایک تو اسکول پرفارمنس کے اندر ڈکلائن, پھر اگر بچہ چڑچڑا بہت ایزیلی ہو رہا ہے, غصے میں جلدی آ رہا ہے, اگر وہ کھانا یوزول سے کم کھا رہا ہے, اس کو نیند نہیں صحیح آ رہی, یا ویسے ہی وہ لگتا ہے کہ پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا تھا, اب وہ کھیلتا نہیں ہے, وہ کمرے میں بند رہتا ہے, روتا رہتا ہے, چڑچڑا رہتا ہے, تو اگر اس طرح کی آپ علامات دیکھیں تو پھر آپ کو ایک سائیکائٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے.
تو ڈاکٹر صادق, لاسٹ پہ اسکول یا معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے بچوں کی ذہنی صحت میں بہتری کے لیے؟
دیکھیں, اسکول کے اندر سب سے پہلے کی میں نے پہلے بات کی کہ بولنگ جو ہے ایک سگنیفیکنٹ رسک ہے فار مینٹل ہیلتھ ایلنسز ان چلڈرن. تو اسکول کو ایک تو بولنگ کا جو ایشو ہے وہ ایڈریس کرنا پڑے گا. دوسرا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے اسکول بیسڈ مینٹل ہیلتھ, کہ ہم کس طرح مینٹل ہیلتھ بچوں کو ان کے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر پرووائڈ کریں, اور بہت سارے اس پہ فریم ورکس بن چکے ہیں, دنیا اس پہ کام کر رہی ہے کہ کس طرح ہم اسکول بیس مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر سکیں. دوسرا, اس کے اندر جب ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی علامات جو پیرنٹس پک نہ کر سکیں وہ ٹیچرز پک کر لیتے ہیں اور ان کو ریفر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ اسکریننگ, آپ کا اسکریننگ ریفرل ٹول بھی ہو گیا, اور دوسرا آپ اسکول کے اندر ہی ان کو سائیکیٹرک جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسکول کے اندر ٹیچرز کو انفارم کیا جائے کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں, انگزائٹی کی علامات کیا ہوتی ہیں, انٹرنیٹ اڈکشن کیا ہو سکتی ہے, ای ڈی ایچ ڈی کی کیا علامات ہو سکتی ہیں. میرا جو ایکسپیرئنس یو ایس میں رہا ہے فار ایگزامپل ای ڈی ایچ ڈی کے, بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کو اسکول ریفر کرتے ہیں.
بیسیکلی اسکول جو ہے وہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صادق, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم سے بات کر رہے تھے.
تھینک یو ویری مچ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشوي د خبرونو سرچکی د افغانستان په وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پریکړه لیک. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو د مخه وروسته د پخوانی افغان خزینه پولیسو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د ملتن طوفان زیانونه. د ملتن په نوم زورور طوفان نن د فلوریدا ایالت په شمالي او مرکزي برخو کې د سیلابونو لامل شوی. کورونه ویجاړ شوي، لږ تر لږه دوه کسان مړه دي او په 3 میلیونه نورو باندې برېښنا پرې شوې. او په پکتیا کې د فارمونو وضعیت او د مرستې غوښتنې. د غواو فارم لرونکي د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو او د حیواني ناروغیو د مخنیوي په اړه له اړوندو ادارو د همکارۍ غوښتنه لري. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د تلی 19 نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 10مه. زه خایسته سعادت لامه یم. په دې خبرونه کې به د ملتن په نوم د طوفان ترڅنګ د منځني ختیځ پر حالاتو او د افغانستان او سیمې ترڅنګ په پاکستان کې پر وضعیت هم خبرې وکړو. د ملتن په نوم زورور طوفان په ځای وخت پرون ماښام د فلوریدا ایالت سواحلو ته داخل شو او د تیزو بادونو او شکنده بارانونو سره په چټکۍ سره شدت ونیو. دا چې همدا اوس وضعیت څنګه دی، د فلوریدا د ایالت د تامپا د ښار څخه د ډیوی د څانګې همکار جهانگیر صاحب خټک موږ سره مل دی چې ورته خراغلاست وایو. خټک صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره مننه چې موږ سره یاست. حالات اوس څومره خطرناک کاری اوسنۍ وضعیت کله چې قدرمنو لیدونکو ته تشریح کړي.
ډیره مننه تاسو ته کوتونکو لیدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه. دا وخت خو طوفان چې کوم لوی زور او هغه تیر شوی، یعنی چې کوم تم وای آی اف دی سٹارم، یعنی چې کوم طوفان مرکز دی هغه پیګه اتنی می بجې چې کوم زنه استم په ټمپا خار کې دلته تقریبا اتیا میل لري سرسوټا خار تر نږدې یو بل علاقہ ده سیاستا کی اغل تک غردیدل او التن بیا دا انلند یعنی دن راغلو پزمکه باندې او ټیم پایم پکې غزمنه کرافت او تر بیا اورلندوم یعنی سلګونو بیلو پورې هر طرف ته د زور هرچا محسوسولو. دلته ټیم پکې چې کم د زناستي بیگا مونږ ته کم ټولو کې زیات د هوا رفتار مونږه قتل دي نو هغه تقریبا 3 میل فی ګنټه رفتار سره راغله دي. دا وخت چې کله زغو خبرې کوم نو آسمان باندې ورستا دا باران نن هم خیال دی چې باران به کیږي او دا چې ډیرو ځایونو کې حکومت دا طرفه خبرداري ورکړل شوې دی چې دلته کې کېدې شي چې سیلابونه راشي.
او بالکل خود ځانی او مالی تلفات او شمیر کا تر دې دمه راکای سي.
مالی او چې کم خلق چې چا پکې ژوند به لاله دي نو دلته نه تقریبا یو نیم سل مل لري. دموږ دا چې کم ځناستیم یعنی ټمپا او سرسوټه چې کم دا طوفان راغلی دی نو هغه دا فلوریدا ایالت غربي سیمه ده. نو دا غربي سیمه نه ټمپا او دا سرسوټه کې داخل شولو او دا به چې کم شرق طرف ته لاړلو نو شرق چې کم اخر دی دی الته کې یو دی دی سنت لوشیا کاونټي هغه الته کې سلور کسانو پل جن به للی دی ځکه چې پورا ایالت کې د حکومت وینا دادا چې یو سل او دیارلس ادا سه پیښ نشوي چې کم ده کې تندر او ورسرا برېخنه خبرونه او ورسرا بیا چې کم ده بڑبوکې وی چې کم تا ټورنیډوز نو هغه تقریبا نونس هغه چې کم ته ټچ ډاون یعنی نونس بڑبوکې چې کم ده مختلفو ځایونو کې راغلي سلورو کسانو ژوند بیللې دي او بیا په ټیم په خار کې د دلتا د بیسبال یو ډیر لوی سټډیم دی هغه چت
هم دغه اوس موږ په ویډیوګانو کې هماغه د بیسبال سټیډیم خودلو چې چت یې ستاسو د په وینا بالکل زیانمن شوی دی. خلک دغه خبرداري چې خبريږي آیا دا منی او کنا؟ ځکه ځینې پاتش ول هلته اوس په فلوریدا کې د فلوریدا والی راندي سانټوس په وینا په وخت نه وتل او اوس مهال چې نه یاست وتلی نو په خپل کورونو کې ځانونه خوندي کوي او مراوزه. په دې اړه ورستي خبرداري څه دی؟
اوس خدا د چې علاقہ خلکو ته چې کم مینډیټری ایویکویشن یعنی خلکو د پاره چې کم ضروری و دغه چې دې پورا داسي ما مختلفو زونز کې تقسیم کړي و نو بیا و خبر راغللو د فون د لارې چې تاسو د ځای پریک دی په ټمپا فار کې تقریبا اولس د شیلټرز یا خلکو پناګان جوړ شوی و چې کم دې کې خلک تلیو لک تر لک شپږ مکمل ډکو او نور جزوی توګه باندې ډکو اوس د وخت هغه چې کم خبرداري دي ټول ختم شوی دي اوس صرف خبردار دي چې باران به کیږي او هغه علاقې چې کم ساحل سره اوبو سره نږدې سمندر سره نږدې دي هغه تک اوس هم دا فلډ یا دا سیلابونو خطر شته دي په امید توګه ژوند رورو پلدی تر عزیز کچ دلته ټمپا ایئرپورټ هم تړل شو ټول پروازونه بند شوی وو د ټمپا دوا ایئرپورټس او اورلانډو چې کم دلته تقریبا سل میل لري دي هغه ولا ایئرپورټ هم تړل شو نو تقریبا درې نیم زره پروازونه تقریبا د منګل د ورځې تر نن پورې منسوخ شوی وو نو اوس ژوند رورو با نارمل تر روان
بالکل د بیا رغونې چاره به حتمان وخت نسی په دې اړه ځینې نیو کې هم وی پر والی باندې خو په هر صورت تاسو نه مننه کوم وخت مو سر ته ورسید او خدای مو خوندې لره حالت ډیره مننه سي
ډیره مننه
خوشاله اوسې قدر منو لیدونکو بل پلو ولسمشر جو بایدن هم د چهارشنبه په ورځ په فلوریدا کې د ملتل طوفان چې هغه د پیړۍ د تر ټولو لوی طوفان والو په اړه خبرداري ورکړی بایدن او د امریکا د ناورین د مدیریت ادارې مشر له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې له سیمې نه ووزي د سیمې څخه د ووزي او کتروسه نه دی وتلي هلته د پاتې شي او ځانونه د پکورونو کې خوندي وساتي ځایي چارواکو هم خلکو ته د وتلو خبرداري ورکړی و د پخوانه د امریکا غا خبريالې انیتا پاول په دې اړه رپورت چمتو کړی دی
په تاسې حال کې چې په فلوریدا کې د چهارشنبه سهار اسمان ښکلی ښکارېده د ملټن طوفان د ایالت وسپو ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکو چې د چهارشنبه په شپه به یو وجون کې او بجاړون کې طوفان لوړ بادونه او سخت سیلابونه راوړي او د ایالت په وسپي
دا د پیری تر ټولو لوی طوفان ښکاري
سونی مخکی د کلیر واټر خار اوسیدونکو د هلین په نوم یو بل طوفان هم زپلیو
د هلین طوفان سره وبدل ترغلی لسیلاب وروسته وبز ما د خسرخیل کوټې ته ورسیدې
مایکل انګراهام خپل سپید ځان سره واغستل او سفر پیل کو
بشکا زبد دوی پراتن اتلم
ځای چارواکو د اوسیدونکو وغوښتل چې د وتلو امرونو ته پام کوي
Our message is زمون پیغام دا ده مهرباني وکړئ که تاسو د خطر په ساحه کې یاست نو په کور کې مپاتې کیږئ
د فلوریدا والی روند سنتس د چهارشنبه سهار ورته غوښتل وکړه
تاسو اوس هم د وټل وخت لري
واشنگتن په ځانګړي توګه په دې اړه اندېښمن دي چې څنګه طوفان ته د خبرګون پاړه د غلطو معلوماتو خبرول کولای شي ملي والی ته زیان ورسوي بایدن ویل چې هغه پوهیږي چې څوک د دې روایتونو تر شا لاس لري
په خوانی ولسمشر ترامپ د درواغو تورونه لګوي ادعا وشوي چې ملکیتونه ضبط شوي دي دا رښتیا نه ده دوی وایي چې د دې توپانونو لخوا اغیزمن شویو خلکو ته به یوازې $150 ورکول کیږي او نور نه دا هم رښتیا نه دي دوی وایي چې د دې بحرانونو لپاره اړینې پیسې مهاجرو ته لیږدول کیږي دا دوی څه وایي دا د خندا وړ ده دا بیخي رښتیا نه دي دا ادعا وی بیخي عجیب دي
په داسې حال کې چې د ملټن طوفان د خلیج د لارې تیریږي دا د بهر څنګه ښکاري د لری نه د خایسته وریځو سپی خلاند په ځمکه یو ناورین رامنځته کړی دی دا و د انیدا پاول د رپورت پښتو ژباړه د زرنې یوسفسی امریکا غږ
او اوس د افغانستان په تړاو رپورټونه ترازو د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو بیا واکته در رسیدو د مخه او روسته د پخوانی افغان خزینه پولیسو د وضعیت پاړه یو رپورت کې ویلي چې خزینه پولیس د خپل کورنۍ لخوا د غواخونو سربېره د طالب چارواکو د غواخونو سره هم مخ دي یاد سازمان ویلي چې په کار دی هغه هیوادونه چې د دغو پولیسو پر روزنه کې وانډ لرله اوس د هغوی د بیا میشتېدو په برخه کې مراسم ورسره وکی
یو شمیر افغان خزینه پولیسو وای چې واک تر طالبانو لر رسیدو راهیسی په بد وضعیت او د جدي ګواخ سره مخ دي. دوی وای سره لدې چې اوس کارت نه زی خو بیا هم ګواخل کیږي.
مشکلاتی که فعلا نظامیان پیشین نزن در افغانستان دارن تهدید جانیشان هست و همچنان بر علاوه خودشان خانواده ایشان نیز می باشد و تعدادشان که از کشور خارج شدن به گونه قاچاق در معرض خطر ردمرد شدن قرار دارد.
میرمن شیرزاد وی تر دې مخکې هم په حکومت کې خزینه پولیسی لبیلابیل گواخونو په ځانګړي توګه د جنسی تیری لگواخ سره مخ وی.
تا مشکلاتی که نظامیان پیشین زن در افغانستان در دوران جمهوریت داشتن تهدید از سوی طالبان، دستگیر شدن، شکنجه شدن و کشته شدن از سوی طالبان بود و بر علاوه شایعاتی که زنانی که در ارگانهای دولتی و دفاعی کشور کار میکردن گویا از طرف مامورین مافوقشان استفاده های سو میگردن. شخصا که سالها در ارگانهای دولتی و دفاعی کشور کار کردن با همچون صحنه مواجه نشدم.
یا شمیر خزینه پولیسو د بشری حقون څار سازمان ته ویل چې طالبان د دوی کورونا په ناوړه توګه تلاشي کړي چې کله ناکله د دوی خپلوان زورولي او شخصي ملکیتونه زیانمن کړي دي.
با اکثر زنایی که ما مصاحبه کردیم به ما گفتن که کسایی که وزارت داخله کار میکردن توسط همکارای مرد خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن، حتی تجاوز جنسی. بعد از اینکه طالبا قدرت به دست گرفته اکثر زنا اذیت شدن، تهدید شدن.
د کورونا چار وزارت یو شمیر پخوانی چارواکی وای د خزینه پولیسو وضعیت د اندیښنې وړ دی.
نه یوازې د پولیسو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ستونزې وجود لري. یعنی موجودی ویل دینا چوک انکار نشی کولای ولی دیر محدود وضعیت و پاقه وقت که اما نم دالما چه طالبان پشتون که نه یوازی ده پولیسو پا حکلا ده پولیس میرمنو پا حکلا بانده چه پا دی صفوفو که قربانی ور کردی کاری کرده ده مبارزه کرده ده تروریسم سره او نن رز بیا قربانی کی گیا و ده توتیو و ده دستیسو کار جوری.
مخکینیو او طالب چارواکو د بشری حقوقو د څار سازمان د تازه راپور پاړه څنی دی ویلی خو تر دې مخکې دا ډول راپور نه رد کړی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له یو شمیر مسؤلو هیوادونو غوښتي چې د خزینه پولیسو ملاتړ وکړي او له افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
با وجود از این که 20 سال گذشته تلاش ها برای این بود که تعداد استخدام زنان رو زیاد بسازن، آخرین آماری که ما داریم که وزارت داخله افغانستان اعلام میکنه در جنوری 2021 3800 نفر پلیس است و ما همین آلیام که از کشورهای دونر میخواییم که این خانم ها رو از افغانستان بیرون کنند در مورد چیزی طور اوسط 3000 پلیس زن صحبت میکنیم.
دا یادولو وړ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت هم دیوبل کال لپاره وغځاوه. یاد شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د طالبان د نوي امر بن معروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دیوبل خبر لمخې ملګرو ملتونو د دوهم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي کرانه غونډه کې د افغانستان د رای ورکول د حق غوښتنه هم رد کړه. وحید فیضی د امریکا غږ.
بل پلو په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي او فعالان وایي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان بندیز او ورته بیا افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه اعلان شوی بندیز د پښتنو د حقونو پلویانو په ضد یو رنګ پالیسی ده. په داسې حال کې چې اسلام آباد په دې غورځنګ هر ډول بندیزونه لګولي دي، د غورځنګ مشر منظور پښتین په هر حال کې د جمعې په ورځ د جرګې کولو خبره کړې ده. مسکا صافی په دې اړه رپورټ لري.
د امن او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې پښتون ژغورنې غورځنګ چې نه یوازې د پاکستان د پښتنو ترمنځ بلکې په افغانستان کې هم د پام وړ افغانانو ترمنځ محبوبیت لري. د دې غورځنګ افغان پلویان وایي دا جرګه د ټولو پښتنو د یو کولو لپاره هڅه ده، نو ځکه یې مخه نیول کیږي.
کله چې احمد شاه بابا یو جرګه را وغوښتله او په ټول نړۍ په ټول آسیا ته مثال دا روښانه کړه چې موږ پښتنه یوه ملي جرګه لرو، د هغې له وجې په ټول آسیا نه امپراتوري وچړوله. اوس هم پښتانه سره ویشل شوي دي، بې اتفاقه کړي دي، بې تعلیمه ساتلي دي، بې تعلیمه یې وساتله پخپله ده سره بې اتفاقه شوله. اوس منظور پښتون پی ټی ایم په دې کوشش ده چې بیا پښتانه سره راغون کې.
د پاکستان حکومت د روان میاشتې په شپږمه د پی ټی ایم په فعالیتونو بندیز لګولی او دا تحریک یې غیر قانوني ګرځولی. شنن کی پدې باور هم دی چې د پاکستان کړکیچن وضعیت ته په کتو باید ټول تحریکونه د ریاست د پالیسیو څخه سرغړونه ونه کړي.
اور اور خط داغي نقصان دے پاکستان مون دی وخت اسن چکم دے نو د بدم نه او د ډیرو ستوند سره مخ دی نو داس ستوند یا دغه نه دی پیدا کول پکار چې هغه نه زمونږه ادارو ته یا زمونږه ملک ته یا زمونږه ریاست ته نور زیان ورسی.
د سیاسي چارو شنون کې عرفان اشرف وایي د امن خواخو تحریکونو پر وړاندې د پاکستان ریاست او افغانستان کې واکمن طالبانو یو پالیسی لري. په افغانستان کې طالبانو په هر راز سیاسي فعالیتونو بندیز لګولې دي.
پاکستان او افغانستان کې زکم سیاست په دوه وخت روان ده، هغه بالکل یو شان تا او پی ټی ایم نمونږ د زده کړو وکړو، یعنی هغه ځوانان څکم غمزپلی دي او جنگونو نه افیکټډ دي، هغه د جنگ خلاف امن د پر وچت شوی دي. پاکستان ته هم امن قبول نه ده، د دې وجنه د پی ټی ایم حیثیت هغه کړو لګه کم د ٹی ٹی پی حیثیت تا، یعنی جنگ جیلی او ام پرست کې هیڅ فرق نشته. هم د حال د افغانستان کې تاسو وګورئ د پی ٹی ایم څکم نخې پخې دي یا د هغه جماعت سکم دا کا افغانې اټوپی هم بسرهي د افغان طالبانو ته هغه بدخکاری نو غیر اعلانیا هغه بنه هم مغه ٹی ٹی پی سره مرسته کوي، هغه جنگیالانو سره خو امن پرستو سره هغه مرسته نه کوي. نو زه دا غنم چې په سیمه کې وا پالیسی روانه ده، کم څه د پاکستان پالیسی ده او کم کې هر پښتون چې هغه پر امن ده هغه ریاست تقبل نه ده. همدغه کا حال د افغانستان د طالبانو هم ده، هغه ته هم پر امن پښتون او کم پرستا کم پالا پښتون نه ده قبول.
که څه هم اسلام آباد څو ځلې د دې تحریک د کیدونکو جرګې د مخنیوي هڅه کړې، خو د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وروستي بیان کې د دې جرګې د حتمي کېدلو پریکړه کړې. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
قدرمنو لیدونکو، په پکتیا کې د فارم لرونکو په تړاو هم رپورټ لرو. دوی څړو سوند سره مخ دي او اړوند ادارو د څړو همکاري او مرستې غوښتنه کوي، خو تر دې لمړی به یو لنډه دمه ته ورشو. یو شمیر نړیوال خبرونه. اسرائیلی ځواکونو نن پنځشنبه هم پر لبنان خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړی او د بیروت ښار د هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نښه شوې دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې دغه هیواد په سویل کې د اسرائیلو په یوه برید کې د بیړنیو روغتیایي خدمتونو 15 کارکوونکي وژل شوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 250,000 کسان چې اکثریت یې سوریایان دي او د جګړو له امله لبنان ته کډه شي وو بیرته
دي. اسرائیل او د ایران لملاتړ څخه د برخمن حزب الله په وړاندې پراخ عملیات پیل کړی او نن پنځشنبه هم د لبنان بیلابیلې سیمې بمبار شوې دي. اسرائیل د لبنان په سویل کې ملکی وګړو ته خبرداري ورکړې چې خپل کورونو ته ستانه نشي. بلخوا د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میکاتی ویلی دی چې د یو اوربند ترلاسه کېدو لپاره د متحده ایالاتونو او فرانسې ترمنځ هڅې شوې دي، هغه اوربند چې اسرائیل تیره میاشت رد کړی و، خو واشنگټن او پاریس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نخته په داسې حال کې روان دي چې په روسي ورځو کې په سلګونه کسان د سوریې په شمال ختیځ کې د کم ته په دې هیله را رسیدلی چې سرپناه او بشري مرستې ترلاسه کړي. دا کمپ 15 کال وړاندې په سوریه کې د 2019 کال د جګړو بي ځای شوې ته جوړ شوی دی، خو نوی راغلي کسان هم د جګړې له امله بي ځای شوي چې اکثریت د یوې لسیزې راهیسې سرګردانه دي. هغوی د سوریه د کورنۍ جګړې له امله لبنان ته مهاجر شوي وو، خو اوس د اسرائیلو د بریدون له امله بیرته ستانه شوي دي.
هر څه مو پرې خودل، یوازې له دغو کالیو سره چې په ځان مو دی راغلی وو وګورئ ناولې دي. دوه ورځې کېږي چې دلته د دروازې خواته ودرېږو. ماشومان تشناب ته اړتیا لري خو دلته نشته.
د لبنان له پولي څخه شپږ سوه کیلومتره لرې د سوریې په شمال ختیځ کې چارواکي وایي دوی د هغو زرګونو کډوالو سره د مرستې امکانات نه لري چې د موټرونو، بسونو په واسطه او یا هم په پښو د سیمې ته راځي.
اوس مهال زموږ مشکل دار چې هیڅوک له موږ سره مرسته نه کوي. د هغوی لپاره ځای او خیمې نه لرو. د دومره لوی شمېر کسان د راتګ لپاره چمتو نه یو.
ډیری هغه کسان چې غواړي د کم ترشی اساسا د همدې سیمه خلک دي چې ډیری وای کورونا نه لري چې راستانه شي.
کله چې د سوری جګړه پیل شو ډیره بدوه دلته پاوڅ او اسلامي دولتو نو زل خپل اولادونو سره یو ځای ولاړم.
علی وای له جګړې مخکې دوه کورونه درلودل چې له دې ځای لري نه وو خو اوس دواړه ویجاړ شوي دي. یو شمیر نور بیا وای چې پر لبنان اوسنۍ بمبارۍ په سوریه کې تر بې کورۍ او لوږې ډېرې خطرناکې دي.
زمون گاونډي د چرګانو فارم لرو، هغوی یې په کور بمباری وکړه، هغه لاړ چې خپل اولادونه وباسي، خو هغوی بیا بمباری وکړه او دا هغه د بدن یوازنی برخه چې پیدا شوه هغه یې د لاس یو برخه وه.
د سوریه په شمال ختیځ کې چارواکي وایي دوی هم د اوس د لبنان څخه د ګڼو کډوالو د راتګ شاهدان دي. وایي کله بهر مرستي ونه شي نو په سوریه کې نور کړهونه نه دی دي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
بل پلو په غزه کې د روغتیا وزارت نن د اکتوبر په لسمه یو ویډیو خبره کړې چې په کې د غزه په جبالیه سیمه کې د روغتون د بیړنۍ مرستو د څنګې د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صوفیه خی چې ماشومان، تنکی ځوانان او نارینه د روغتون په بسترونو کې د ماشينونو سره وصل پراته دي. د فلسطین روغتي چارواکي وایي چې اسرایلی پوځ چهارشنبه په ورځ ناروغان او ډاکټرانو ته 40 ساعته وخت ورکړی و چې یاد د انډونیزیا الودا او کمال ادوان روختونونو څخووزی او یا به د بریټ خطر سره مخ کیږي. اسرائیل چې تر اوسه د طبي تاسیساتو د استلو په امر تبصره نه ده کړې ویلي چې حماس په روختونونو کې د قومندي مرکزونه او پټنځایونه لري چې حماس او د ډاکټرانی ردوي. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی د پنځمې پورس په لندن کې د صدر اعظم په دفتر کې د بریتانیا او ناتو له مشرانو سره د روسیې په ضد د جګړې د بری پلان په اړه خبرې وکړې. زلنسکی د ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو د لپاره پاریس ته تر سفر د مخه د بریتانیا د لومړي وزیر سټارمر او د ناتو عمومي منشي مارک روس سره ولیدل. هغه به په روانه اونۍ کې د آلمان او ایتالیا له مشرانو سره هم وویني چې د خپل پلان په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې هغه په جرمني منی کې د لویدیزو مشرانو او د دفاع د وزیرانو په یوونیزه غونډه کې خپل طرح وړاندې کړ. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر د ځنډیدو لامل یې وینا ونه شوه. بایدن په فلوریدا ایالت کې د طوفان لامل جرمني ته خپل سفر وځنډاوه. بل په لوډ لوی شرکتونو مشرانو، سیاستوالو او مشهورو شخصیتونو په ګډون په سلګونه کسانن په ممبئی کې راټول شوي تر څو د هند سوداګرۍ د ډګر مشر او پیژندل شوی چیرې راتن تاته خپل وروستي درناوي پر ځای کی چې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. تاته په هند کې د سوداګرۍ یو ځیرک مثال ګڼل کیږي چې په خپل ځیرکتوب خو بشر دوستانه طبیعت سره ځانګړی شهرت او محبوبیت هم ترلاسه کړی وو. هغه د شلو کلونو څخه د اوږدې مودې لپاره د تاتا د شرکت تر مشرتابه لاندې د نورو مختلفو شرکتونو رهبری هم په ډیره غوره توګه تر سره کړې چې په 2023 او 2024 کې 1.15 میلیارد ډالر عاید هم درلود. تاتا د دوشمه د ورځې رئیس د ممبئی په یو روغتون کې بستری وو. د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د هغه درناوي د لپاره پیغامونه استول شوي چې دا په خپل په نړیواله کچه د هغه ځانګړی شهرت په ګوته کوي. په هرات کې د شنې زیرې یا یو شمیر سوداګر وایي چې د زیرې البته یو شمیر سوداګر وایي چې سکال د زیرې صادرات 50% زیات شوی. د زیرې د سوداګرو د ټولنې د مشر په خبره اوس د افغانستان زیرې د یو شمیر آسیایي هیوادونو پرته اروپایي او افریقایي هیوادونو ته هم صادرېږي. په دې اړه د صفی الله احمدزی رپورت تاسو ته راګرځوم.
په هرات کې د کرابیه د پیرو پلور مارکیټ دی. سکالې تولید زیات شوی او همدارنګه د کرابیه د پیرو پلور بازار هم ګرم ښکاری. د لویدي زون د کرابیه صادر کوونکو ټولنې مشر وایي د تیر کال په پرتله سکال د کرابیه صادرات د پام وړ زیاتوالی موندلی.
امسال احتمال میره که بیش از صادرات زیره ممکنه 50% ما افزایش صادرات داشته باشیم، چون هم قیمت از این پینتره و هم به کشورهای مختلف. ما پارسال ما به 3-4 کشور صادرات داشتیم و امسال انشالله تارگت تجار صادر کننده اینه که به بیش از 20 کشور دنیا زیره صادرات داشته باشه.
د کرابیه سوداګر وای دغه بوټی خورا خو بازار لري، څنګه چې د زمکو څخه د راټولیدو سره سم تر پروسس وروسته بهر تلیګل کیږي. د دغو سوداګرو په باور کرابیه کولای شي د پلور او ګټې لپاره د کوکنارو خو بدیل وګرځي.
شش کال بیخی دغه نسین بارونه او دغه مارکیټ او دغه صحیح ترزی چې دوه ورځې نه پاتېږي او دا بیا برته زی خرشته وزي او دا جایگزین د کوکنار بهترین کښت چې موږ ته باید وکړو.
زیره را تاجرای هرات به طرف دبی صادرات دارن، به طرف پاکستان صادرات دارن و همچنین به دیگر کشورها صادرات زیاد دارن. کیفیت زیره افغانستان خیلی بالا است.
د مسولینو په خبره د افغانستان کرابیه د لوړ کیفیت درلودو لامل خه بهرنی بازار لري او اوس مهال د افغانستان کرابیه د یو شمیر آسیایی هیوادونو سربیره اروپایی او افریقایی هیوادونو ته لیږل کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
بل پلو په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي له اړوند ادارو د همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د غواو فارم لرونکي له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو او د حیواني ناروغیو د مخنیوي په اړه د مرستو او مشورو غوښتنه کوي. نورحال د شمس آریان پر پورت کې ګورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز او جنوب ولسوالیو کې چې په خوا پکښې وطني لبنیات کم او یا نه پیدا کېدل، په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات ډېر سوي او خلک تمه لري که د مالدارۍ د وجې لپاره کار وسي ممکن په یاده برخه کې د بازار اړتیاوې په لنډه موده کې پوره سي. بلخوا فارم لرونکي وایي چې د لبنیاتو او خاصتاً وچو شیدو په راواردولو باندې باید له سره غور وسي.
زیاتره ستونزه خو دا ده چې د خارجي در پوډری شو دي چې راځي زیاتره د ساتمه کې په دې مربوط کې کده زراتو کې په د پوډری شو دي باندې دوی سو کوم پرې کوم تاکيبي بازار کې نه لري لکه دلته د زرات شو هغه مخنويم دغه کې او د سبب د تاخير د زرات هم دغه ګرځي چې چیرې کې دوی داسې برنامه جوړه کې چې د خارجي د پوډری شو دي دلته راځي مستج تر جوړيږي او د بازار مغ د هغه شوه فارم شوه مخنيسي خدمو د افغانستان د ټولو زراعتونو مخنيسي د دې ته بعد یو تغاغو کې برنامه جوړه کله کفرن دولت اس برنامه نه لري د پرمختګ پرسه کې.
د غواو دغه فارم لرونکو لاړوندې ادارو امرستندوی بنسټونو دا هم غواړي چې په دغه ولایت کې دي د فارم لرونکو ستاسو ته پام وکړي. دوی همدار از اوشتنه کوي چې اړوندې ادارې د حیواني ناروغي په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي.
د فارمو سره دوی باید زیات همکاري وکړي ځکه د غلو لپاره جای منظم کړي او یو غوته د امراض او د مخنیوي لپاره په وخت سره هغه واکسین یا هغه تداوی د دوا ورکړي او د خلک دې د مالداري ته ډیر لیواله دي ځکه پکتیا یو زراعتي سیمه ده او دلته ډیر مالداران موجود دي ډیر کورنۍ غواوي ساتي باید دې طرف ته ډیره توجه وشي.
بل خو ځای مسؤلین د دې ترڅنګ چې په دغه ولایت کې د فارم لرونکو ستونزو ته د رسیدنې ډاډ ورکوي. سربیره پر دې زیاتوي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې په یاده برخه کې د پانګوالو لیوالتیا مخ پر ډېرېدو ده.
دلته مونږ په خپل د ریاست زراعت له خوا تجاران په فردي او په هغه ډول لیدلې دي دوی سره مصاحبه کړې ده چې د مالو په برخه کې دوی سرمایه گذاري وکړي ترڅو پکتیا په لبنیات په برخه کې خودکفا وسي. خوشبختانه د سکل پرو سکل لاس فارم او اوس شل فارم جوړ شوی ده چې د خلک داسې فارمونه چې د شل غوانه پورته یي اسې د هغه نه کته پنځه غوا تر دوه غوا د مونږ فارم ورته ویلې نسو دا شاید ډېر پوسلګونه وي.
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي داسې مهال په یاده برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د منظمو فارمونو تر څنګ په کورنۍ کچه هم د مالدارۍ ساتنې دود په پراخېدو دی او تر ډیره په بازارونو کې هم خلک د وطني لبنیات ترلاسه کېدو ته لومړیتوب ورکوي. شمساریان، امریکا غږ.
د خبرونه په پای کې هم ستاسو د ملتیانه مننه کوم. د خبرونه اوس پای ته رسیدي. تر دې وړاندې د سحر عظیمی په قربتو د ری خبرونه وګورئ او واورئ. نو تاسو ټول په خدای سپارو. شپې ورځې مو په خیر. الله مو مل.